اختریزه ډلې د تنه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکټینګ کړي او په بغداد کې په دوو موټر بم چاودنو کې لکثر لګا 12 کسان وژل شو دي ولکې چې دغه بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
روزونکو د سلورنی مې وجود خبرونو لندیز مو د فرخند حسد نو اوریدو او د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر نور.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په پانا مالک باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدون کې مشر کو ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت بے لزنده د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس ته د پانا مالک د بلټنو لپاره خط ولیکلو خو د دې انکوائری کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په بلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لقبل ير د چې د پانا مالک بلټنې د زنګ کار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې پکار دي خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کوم سیاستدانانو نمونه پدې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او پکار خو دار چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل پکار دی. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمې پرتی دي پکار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټلې شوې پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د این اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایم آف انډیا ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا د ران په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روان اونۍ ویلي چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا ران نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوب لرسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو یې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې ژمنتیا نه ده ښودلې. رند سیړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
له پاکستان خبریدونکي د نیوز ورسپانې لیکي د پوز د ځینو افسرانو له خپلو عهدو لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورسپانې لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وې. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ورځنه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي، چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي، لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک غلط استعمال کړی دی. نیوز ورځپاڼه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوی دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف د دغه پیښې د پلټنو امر ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلی دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شوه، بلکې هغه یې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم مشوا چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عهدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لرې کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لرې کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لرې کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لرې کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کونړ په اړه باندې دی. په کونړ کې یو شمیر قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي چې د دوی په سیمو کې د پاکستان لخوا تیری کیږي. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومو نه خلق د دارونه را پځي د شومړې دې کمشتان د کوم آل تنور خلق د طالبانو تحریک په عمله والی او زیات ځکه هیڅ سرحد سین راو
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا ویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي د قومونو او قبایلو وزیر محمد گلاب منگل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په جواب کې وویل
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عام روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم تر کابینې به یې رسوم تر ولسمشر به یې رسوم
خاغلی گلاب منگل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوخخ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتی ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو ترڅنګ ودرېږي
اوریدونکو تاسو مشان لیډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري دا ادبي او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال شاعر او خبریال باز محمد عابد برابروي د نن په دې باختر ستوري ادبي خپرونه کې به تاسو د استاد آصف تمیم لپاره جوړ شوې د یو ستاینې د غونډې حال واورئ دی ترڅنګ د پښتنو مېرمنو لخوا چې کوم د امن او سولې په اړه باندې جوړه شوې مشاعره وه د هغې حال هم په دې خپرونه کې راغونډ شوی د دې ترڅنګ څو نور موضوعات هم لري نو راځئ چې واورو د باختر ستوري
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم په نننې خبرونه کې به د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو بیا به له استاد نجیب منیلی سره د پښتو د بې بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کوو او په اخره کې به د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت هم ولرو ریپورت ترازو استاد محمد اسب سمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو رئیس د ادب د پرمختیا او ود لپاره یې مټی رانغښتي لا هم ستړی نه دی د پیښور نیولې تر کابل کندهار کندوز پکتیا او تر خوست پورې لوی غونډو او مشاعرو ته ځان رسوي او د خپلې عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي پر دې سربیره د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی تېره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حالی په ریپورت کې درکوو د استاد محمد اسب سمیم ویاړ غونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او پرهنګیانو سربیره په کې د یادې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و په دغه غونډه کې یو شمیر لیکوالو د استاد محمد اسب سمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي
استاد محمد اسب سمیم چې نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوال په سطحه باندې یو ادیب دی یو لیکوال ده نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیمونه تر څو دغه استاد دغه لیکوال د په ویاړ غونډه موږ برابر کړو د اول موضوع تر څو نور هم دا تشویق سي تر څو موږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې زمینه برابر کړو موږ سره کار وکړو
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد سمیم د یو سیړونکي تر څنګ ټولنیز کرکتون کې هم یاد کړ وی ویل
که د تحقیق برخه ترش استاد د یو خه محقق په توګه ډیر خسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډیره خه کره کتنه کړی ده، امی ادبی کړی ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړی ده. ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیڅ چانه ډار شوی، مخامخ په خلکو باندې نیوکه کړی دی. دا غیله جملې نه یو هم مل عمر ته یو لیکو چې د ورته په کلی کلی وچی ای مل عمر زکه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بای جرګی غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وو. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو را څرخي. اما نن چې د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تاته وایم چې ای مل عمر د خدای نه ویریږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګند کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
ای استاد با هر چا سره وی چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپل د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یو ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو دا سیمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاه والسلام د نبوي اخلاقو پلوشي ورشیندلی دي.
په دغه منځغونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او فن خبرې وکړې، خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چاته بیلګه کو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده، که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکات ته کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکې نه د غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د سمیم صاحب یو ښکار او سرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د سمیم صاحب په پل د پلي خودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسف سمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د یوې ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي و او داسې او داسې و. مې وایي هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د پلار نه د څادر ځي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. په ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسف سمیم په خپل ادبي او علمي ژوند کې په لزګونو علمي، سیرنیز، تخلیقي او تنقیدی برخو کې کتابونه لیکلي چې څو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندی دی لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان ریښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج، لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه څېړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره، ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړنی او ریښتیا خبرې، پښتو لوز د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوز د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد سمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیارۍ په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسف سمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدی په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤل چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د بختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه.
استاد زموږ ډیره منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دی چې دغه سیو سنسر بوت یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظر تیر کی او بیا چاپ کی. دغه سی د یوې کمیټي ضرورت تاسو محسوسوي؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې دغه کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، موږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټه جوړ کړو او یو څوک او اکبر کو چې د نور خلی وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول دا خستلو نه دي. په طبي ډول دغه سلیکشن کیږي، دغه انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زف کې کوم چې هغه څه چې موږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کرکتنه ده. موږ باید د کرکتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کو، او د کرکتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکړي، یو څوک ستایي، یو څوک نستایي، یا بعضی کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، نو لوستونکي په رانا کې خپل انتخاب وکړي. او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپل لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لار د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده، او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبی بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې و چې حالې په ریپورت کې درکوو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لسګونو خزینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال پسرلنۍ مشاعري جوړوي، خدا زلیل نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړی ده.
تیر کال هم موږ پسرلنې مشاعره لرله چې سږ کال موږ خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو، او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړل، یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل. په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو. خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل، او د کور خزینه ادبي ټولنه دې ته ژمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعري به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو خپل شعرونه وویل. احمد شاه قرار که په خپل شعر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلی، خود یار لمنې نه ده پریخي.
ما میرا ټول کړه د عشق له دایره لمنه، ما هم تړلې ده د زړه د دروازې لمنه. دا د ګلاب په شان زلمی را له په غره کې خخ کوي، نور خو ډکه ده د دغه هدیرې لمنه. په کانو وویشت مارچ او تردار لاړم، ما دې پرې نه خودله یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضی شعر وایي چې د اورېدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي او چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضی حال دی هر ماښام له انټرنیټ واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې پراتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی د جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یو سر ګرځوم دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې پریاد په یو نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مور جانه عمره دا جل غشې سم خوړلی، بے هوشه پرېوتم، زړه مې دومره زور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال، چا به ویل خپه نه وو، چا به ویل مړ د بلال. بې دسته پلارې لیونۍ شو، د مور زړګی خو یم سوری شو، خویندې سرې لکه نینې ټسې دي، په چغو چغو ژړېدې ټسې دي. بس ژوند دی تېرېږي، د شپو شمار کوم، ناسته مرګ ته انتظار کوم.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر امر الله امید چې د لینکن خونیز مرکز مشري هم کوي شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعری جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي. شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسې په خدمت کې دی، ستاسې ادبي غونډې وي، ستاسې مشاعرې وي، ان تر دې چې که تاسې جمعه هم وواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسې په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.